تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوې د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ
خوګوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د سردار علي ټکر د پروګرام بل ډیو سر ساس په خدمت کې حاضر خوګوریدونکو لکه څنګه چې تاسو پته ده چې د بل ډیو په پروګرام کې موږ تاسو سره د پښتو په اولسي ادب د پښتو په ادب د شاعر په اصناف او د ادیبانو شاعرانو په جون او د هغه په کار باندې تاسو سره خبرې ترې کوو موږ تاسو سره په اولسي ادب کې د ټپې په موضوع باندې ډیر تفصیلي پروګرامونه کړی دي او بیا موږ د سره د ککړی غاړو په حواله ډیر تفصیلي پروګرامونه کړی دي د دې دوانو اصناف او په جوړښت او د دې په مضمون او د دې په تاریخي اهمیت هم د سره خبرې کړې دي دا غینه پس موږ سره د چاربیتې په موضوع باندې ډیر تفصیلي پروګرامونه کړی دي او په هغه کې د چاربیتې په سخت هم خبره کړې ده د چاربیتې چې کوم مختلف قسمونه دي په هغه د سره هم خبرې ترې کړې دي او هغه چاربیتی شاعران چې کوم مشهور نمونه دا غي د جن په حواله دا غي د کار په حواله هم تاسو سره نظر شریک کړی دي خو نن سبا موږ تاسو سره د غزل په موضوع خبرې کوو په غزل کې موږ د غزل چې کوم لیکونکي شاعران دي دا غي د جن په حواله دا غي د کار په حواله تاسو سره نظر شریکو نن چې به د کوم شاعر د جن او دا غي د فن په حواله موږ تاسو سره نظر شریکو د دې شاعر نوم دی قیصر افریدی موږ سره زمونږ درانه خواږه محترم میلمانه پروفیسر عطاور رحمان عطا صاحب ډاکټر اسماعیل گوهر صاحب او ډاکټر یار محمد مغموم صاحب او بخانه غواړم ډاکټر یار محمد مغموم صاحب درې واړه موږ سره په پروګرام کې موجود دي نو د ټولو نه اول ورزو خپل درون خو محترم پروفیسر عطاور رحمان عطا صاحب له دا غینه لږ نظر خلو چې غیر سره د قیصر افریدی د جن او دا غی د کار په حواله باندې نظر شریک کی پروفیسر صاحب تاسو ته په پروګرام کې په خیراله ویو
ډیر مننه تکر سے تاسو ته سلام احترام او دواړو ډاکټرانو ته سلام او احترام او ریډونکو ته مینا
ډیر مهرباني ډیر مهرباني سه نظر بر سره شریکوي د قیصر افریدی په فن او دا غی په جن
مننه ټکر صاحب دا سید چې موږ د پښتو ادب د موجوده دور چې ګورو په دې کې د کراچۍ چې کوم مکتب دی د کراچۍ چې کوم مکتب فکر دی دا غي ډیر زیات کار دی ډیر زیات زیار دی هغه چې کوم ادب تخلیق کړی دی یقینا چې په پښتو په معاصر ادب کې دغه د نظر انداز کېدونه دی دغه خاورې که هر څومره پښتانه راغونډ کړي دي خو د خوشبختۍ خبره دا ده چې په دغه پښتنو کې چې په مختلفو حوالو باندې د کراچۍ خاورې ته راجمع شوي دي د خپل جد سره د خپل ادب سره خپل رشته چې دا مضبوطه ساتلې ده او د هغې لپاره یې ډېر زیات کار کړی دی په دغه نومونو کې یو نوم د قیصر افریدی دی زه د قیصر افریدی د ژوند په حواله باندې لږ معلومات تاسو سره شریکوم بنیادی طور قیصر صاحب چې دی نو دی د حسن خیل سب ډیویژن په بوډن کلی کې پیدا شوی دی د ده خپل نوم چې دی پایاب شاه دی او بیا د غنوم د اوړېدو را اوړېدو سره کله پایا او کله پایا او کله پیا او داسې جوړ شوی دی خو بهر د خپل نوم پایاب شاه دی او د قیصر افریدی په نوم باندې په دې دنیا کې خپل شهرت لري د پلار نوم یې حواس میر دی او د دوی قبیله چې کوم دنو دا سابی خیل قبیله ده قیصر صاحب چې کوم روایتي تعلیم دی نو داسې تروم جماعت پورې د باقاعده تعلیم حاصل کړی دی او بیا د دغې نه وروسته یې د باقاعده تعلیم دغه سلسله پاتې شوې ده او بیا یې په خپله ځانګړې انفرادي توګه باندې ډېر کتابونه لوستي دي او ډېره مطالعه یې کړې ده د قیصر صاحب واده چې دی نو دا تقریبا فوشه د 14 کلونو په عمر کې شوی دی د قیصر صاحب په بچو کې د هغه څلور زامن دي یو هدایت شاه دی یو عنایت شاه دی یو وسیم شاه دی او څلورم مجاهد شاه دی د دې نه علاوه د هغوی درې لوڼه هم دي قیصر صاحب په کراچۍ کې نن سبا ژوند تېری او ظاهره ده چې کراچۍ ته هغه هم د روزګار او د کار په سلسله کې تللی دی او هلته میشته شوی دی قیصر صاحب په ژوند کې مختلف کارونه کړي دي سخت کارونه یې کړي دي خواري مزدوري کړې ده او ډېر عمر یې ډرایوري کړې ده په کال 1971 کې قیصر صاحب کویت ته تللی دی او په دغه لومبي سفر کې هغه تقریبا شپږ کلونه خواوشه په کویت کې تیر کړي دي. په دغه وخت کې د قیصر صاحب پلار هم په کویت کې وو، او بیا چې کله هغه هلته په کویت کې وفات شو نو قیصر صاحب د هغه سره واپس، د هغه د مړي سره واپس کلي ته راغی. او د پلار د مرګ نه وروسته چونکې د هغه د خاندان او د هغه د کډې ټوله ذمهواري هغه ته ورپغاړه شوه، نو بیا دلته په کلي کې ژوند تېرول شروع کړو، په خپل وطن کې میشته شو. په دغې دوران کې هم قیصر صاحب بیا سخت خواري مزدوري کړې ده، بیا ډریوري کړې ده، او په دې دوران کې بیا قیصر صاحب د پښتو د مختلفو اخبارونو سره کار کړی دی. په وحدت اخبار کې په دې دوران کې هغه د سب ایډیټر په حیث باندې تقریبا شپږ کلونه کار کړی دی. بیا په دغې دوران کې چې قیصر صاحب کله د وحدت اخبار سره کار کوو، په دې دوران کې هغه ته یو ناشته غوندې عصبي بیماری شروع شوه، او د کار کولو نه هغه تقریبا وغورځېدو. داسې پیچیده عصبي ناروغي وه. خو د دې نه پسته یو ځل بیا قیصر صاحب هم د دې ناروغۍ سره دوباره کویت ته لاړو په 1998 کې، او بیا تقریبا په تر 2015 پورې هغه په کویت کې وو. بیا د 2015 کې هغه د کویت نه واپس راغی، او بیا په کراچۍ کې جون شروع کو. نن سبا په کراچۍ کې جون کوي، اوس هم ناروغ دی، د کار کولو جوګه نه دی، او په کراچۍ کې جون تیری. دا خو د قیصر صاحب د جون په حواله باندې مختصرې خبرې وې. د دې ټول کارونو سره یا د دې ټول هڅې سره چې د جون تیرولو دپاره هغه په مختلفو وختونو کې کړي دي، د دې سره څنګ په څنګ هغه خپل ادبي سفر د دغې خپل جون د سفر سره یو شان روان ساتلی دی. په مختلفو ادبي تنظیمونو کې د قیصر صاحب چې کومه ونډه ده، نو په هغې کې ملګري لیکونکي تنظیم سره هغې کار کړی دی، پښتانه مترقي لیکوال سره کار کړی دی، او جرس ادبي جرګې سره کار کړی دی. او په جرس ادبي جرګې کراچۍ په بانی ارکانو کې او ملګرو کې د قیصر صاحب چې کوم کار او زیار دی، نو هغه ډېر زیات ښکاره دی. قیصر صاحب په پښتو ادب کې منګه د شاعر، نثر نگار، ترجمه نگار، مکتوب نگار او نقاد په حیث باندې پیژنو. د قیصر صاحب په شاعرۍ کې هم نوي رنګونه دي، او د هغه په شعر کې چې کوم هغه خاص کر په دوه حوالو باندې، د اسنافو په حواله باندې چې هغه نظم لیکلی دی، په نظم کې مورا نظم هغه لیکلی دی او غزل لیکلی دی. او د هغه په دغه نظمونو کې هم موږ ته د فکر په حواله باندې او د فن په حواله باندې جدت په نظر راځي. او د هغه نثر چې کوم دی، نو هغه هم زیاتره د هغه په نوي موضوعاتو باندې زیاتره تنقیدي او تحقیقي لیکونه کړي دي، کوم چې د پښتو ادب په نثر کې یو ډېره د قدر وړ اضافه ده. دا هغه چې کوم منصور لیکونه دي، یعنی په نثر کې چې کوم چاپ کتابونه دي، په هغې کې د هغه اولنی کتاب چې دی هغه لیک او تخلیق دی، دا په 2004 کې چاپ شوی دی. په دغه کتاب کې په مختلفو موضوعاتو باندې د هغه مقالې دي، د لیک او تخلیق، تخلیق او تنقید، فن، ادب او علم، شاعرانه تصویر، د اسلوب فنی مطالعه، تغزل څه شی دی، د تنقید د ماهیت په هکله. داسې دا که تاسو موږ د دې مقالو د سرخطونو ته ګورو، نو دا په خپل ځای ډېر زیات مهم موضوعات دي چې د تنقید سره یې ډېر زیات نږدې تعلق دی. او دغه رنګ په دغه تنقیدي لیکونو کې موږ ته دا یو څیز ښکاره په نظر راځي چې قیصر صاحب په خپل دغه تنقیدي مقالو کې د تحقیقي اپروچ نه، د تحقیقي شعور نه ډېر زیات کار اخیستی دی. د هغه بل کتاب چې کوم دی په نثر کې، هغه دی جمالیات، یو نظریاتي جاج. دا په 2008 کې چاپ شوی دی، او په دې کتاب کې د جمالیاتو په حواله باندې قیصر صاحب د مختلفو زاویو نه د جمالیاتو د تشریح او د هغې د وضاحت کوشش کړی دی. د هغه بل په نثر کې کتاب چې کوم دی، نو هغه تهذیب څېړنه او کره کتنه ده. او د دغې ټایټل نه ښکاره دی چې په څېړنه او کره کتنه ورسره د تهذیب چې کوم تعلق جوړېږي، په هغې باندې ډېر علمی انداز کې قیصر سے لیکل کړی دی. دا سلورم چې کوم کتاب دی په نثر کې لیکلوري دی دا په کال 2021 کې چاپ شوی دی، او دا هم د مختلفو مقالو تنقیدی او تحقیقی مقالو مجموعه ده. د دې سره سره قیصر صاحب چې په شاعرۍ کې کوم کتابونه چاپ دي نو پاره کې په 2003 کې دا کتاب چې کوم شعری مجموعه ده هغه د مات کو دی ریحان په نوم باندې چاپ شوی ده. دا سي بیا د دې نه پسته په 2003 کې دا بل شعری مجموعه چاپ ده او دا غي نوم به سل نمونه د عشق نور دی. د دې نه پسته په 2015 کې دا بل شعری مجموعه چاپ ده او دا غي نوم دی لا دوا. دا سي د دې نه رستو یو بل شعری مجموعه ده عجب سړی ما په 2013 کې چاپ شوی ده، او په 2021 کې دا بل شعری مجموعه چاپ ده د اغې نوم دی په قدم قدم کیسې دي. د اگر د شعر او فن په حواله په نثر کې او په شعر کې به ظاهر د مشران خبرې کوي. اگر نزن کې هغه وی چې یو ګیله مې د پښوندو د دې خاورې د سختن عظیم انسان نه د جنگ د سرو لمبو نه ډېر ویریږم ډېر ترهېږم ډېر وګنېږم. یو بل نظم نوړه ټوټه تاسو ته د دغه نظم سرخط دی د وخت په غېږه کې دی وی چې هغه هم وختو چې زما له شور خلک تنګ وو لارې ستومانه وي کوڅې به نه قلاره شان وي اوس هم یو وخت دی چې په خپله زه له شوره مرمه لارې ستومانه او کوڅې مو نه قلاره نه دي. یو سو شعرونه زه دغه د غزل نه تاسو سره شریکوم. لکه هغه وی چې خواهش مو سوری د دالان دی که نه، زړه مې کودي خیال مې ریحان دی که نه. او بل شعر دی چې نن مې آینه د حقیقت بخې ته ونیوه ورکه آینه نه وه ګونه له ما نه ورکه وه. نن مې آینه د حقیقت مخې ته ونیوه ورکه آینه نه وه ګونه له ما نه ورکه وه. او بل شعر دی چې نه هر ورځ یم تر سبا پورې به څنګه رسم لکه د تشې ګیډې چغې درته نن وهمه. داسې که موږ ګورو د قیصر صاحب په شاعرۍ کې چې کوم په نظم کې او په غزل کې کوم مضامین دي نو هغه موږ ته داسې نوي مضامین ښکاري، او قیصر صاحب په غزل کې موږ ته نوي ذائقه د موضوعاتو په حواله باندې زموږ مخې ته راځي. او د قیصر صاحب کار او زیار چې په شعر کې هم دی او په نثر کې هم دی دا یقینا چې د پښتو ادب لپاره زما په خیال ډېر نیکمرغه دی، او په کار دی چې دغه شان خلک چې هغه نوي رنګونه پښتو ادب ته راوړي په دې باندې کار هم وشي او دا مخې ته راوړی شي.
ډېره ډېره مهرباني ستا پروفیسر صاحب، ډېرې د خوند ډېرې د مزې خبرې دې وکړې، ډېره ډېره مهرباني.
ټکر صاحب دا دغه مې وانورېدو چې د پیدایش کال کوم یو دی.
تو رحمان صاحب که تاسو دا تدا پته وي چې د پیدایش کال یې سویم دی؟
بلکل جی بلکل، د قیصر صاحب د پیدایش کال 1902 دی.
1902 دا ډیره خبر وشو چې دا مغوم صاحب دا سوال پورته کړه، ډیره خبر و چې دا
نه دا ما ته صحیح نه ښکاری. ها دغه زمونږ کشر دی.
اصل کې دا سی دا د قیصر صاحب د ژوند په حواله باندې دوه کلونه ذکر کیږي مغوم صاحب. خو د قیصر صاحب چې کوم خپل وینا ده یو 1956 ذکر کیږي
دغه به صحیح وي.
د قیصر صاحب چې کوم خپل وینا ده نو هغه وایي چې نه دا 2003 ټیک دی. او دغه په شناختی کارت کې هم دی جی. زما یو سټوډنټ دی اوس د بی ایس مقاله لیکلې ده نو په دغه حواله موږ د قیصر صاحب سره خپله رابطه کړې وه او دغه 2003 هم د هغه نه کنفرم کړی دی.
زه صحیح شو. ډېره ډېره مهرباني، ډېره ډېره مهرباني. دا ډېره ښه خبره وشوه چې مغموم صاحب سوال وکړو نو دغه د پیدایش د تاریخ پته کم از کم ولګېده، او دا کومه هغه چې پکې ده د هغې پته مو ولګېده چې یو ځای کې 55 دی او بل ځای کې 2003 دی.
نه خو اصل کې ټکر صاحب قیصر صاحب قیصر افریدي ته چې ګورې نو زموږ نه کشف ښکاري کنه، او 2003 په حساب باندې خو دی بیا د ډېر عمر سړی دی نو څرګنده ما خو دا دومره عمر نه ښکاري. دا هر څه چې وي
مہربانی پروفیسر صاحب، ڈیر ڈیر مننا.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. کغواړی زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
ورزخ پل بل درون خو محترم ډاکټر اسماعیل گوهر صاحب لا او دا غینه له نظر خو بجی غیره سره نظر شریکی ډاکټر صاحب تاسو په پروگرام کې په خیر علی و
ډیر مننه ډاکټر صاحب
پاس مو ورته د پروفیسر اتا رحمان صاحب خبره ترې مهم وره دي سر نظر بر سره شریکه
اول خو اتا رحمان صاحب د دې پښتو څنګه چې کوم ده دې هغه مشر دی جنزیب نیاز کالج کے ہم دی پکے صرف ریدی موضوع ورکڑی و تحقیق تپارا دے بی ایس ایو شاگر تھا
دا جنزیب نیاز کالج نہیں دا جنزیب کالج ڈاکٹر صاحب
ماتل بار جنزیب کالج
او کنا سواد دربانې دواونه کې سواد دربانې دواونه کې ګوره دا خو جنزیب سے پړم باندې سواد پالي دا زه خپل خبره جنزیب
دی انت کې ته دغه تحقیقي مقاله تي نکل دا او په دغه سلسله کې بدی کې سر افریدي سره بوم را تکړی دا جسن خبره چې کومه ده
او
دا مغموم ته زر زر دا سوال راپور تکو دا که څه زر زما په ذهن کې دی دا لکه چې کیسر نه سره ناشته
صحیح بات
او هغه چې دو سره ختم خېل دي نو نیم خبر چې هغه وخت دی هغه یاداش کار نه کو
بعض خلکو ډاکټر صاحب بعض خلکو شناختی کارت د پاره د جوړېدو د پاره خپل عمرونه زیات لیکلي دي دا خبره ګوره په کوم شته دا دې مور پلار
نه کو ته ګر صاحب دومره زیات خو نه لیکي کنه خو کال دو کال زیات لیکي نه پنځه کال خو زیات نه لیکي کنه
ډیر زیات دی او ډیر زیات فرق دی کنه ډیر زیات فرق دی
او په دې بزه اتاور ایمان سے تبز خواست کوم چې هغه بیا کیسر سره دغه مسله پورته کی چیرې تام ته د شاګرتا دي جی جی
ډاکټر صاحب زه غواړم چې دلته د کیسر سره په دې ول خپل یو کوټیشن تاسو مخ ته وایم هم
هم اته تاسو کوټیشن مو زیو خبره کوم مونږ ګوره دا خبره متنازع شو کنه که تاسو دغه کوټیشن وای خو مونږ بیا ځکه نه منو چې لکه علامه اقبال غني ډېر لوی فلسفي دا ویلو په یو دوه خطونو کې دا لیکلو چې ماته د سر خطاب په 1920 کې ملاو شو 1920 کې په دوه خطونو کې نو کله چې په هغه باندې تحقیق شروع شو رفیع الدین هاشمي چې تحقیق وکړ او هغه کې په نهرو میوزیم کې سیول اینڈ ملٹری گزٹ لاہور 1922 وکتو نو په هغه کې د علامه اقبال نوم نو حالانکہ علامہ اقبال خپل په خطونو کې لیکلو چې ماته د سر خطاب په 22 کې ملاو شوې ده دا ګورنمنت ګزر چې کومو د لاهور 1922 هغه کې د علامہ اقبال د سر د خطاب نومنو د 1923 جنوري 1923 په ګزر کې نو زين علامہ اقبال خپل په خطونو کې 22 ویلو خو نه په 22 کې نو په 23 کې وو دمر لوی فلسفینا د وخت پسته د وکال غرتیوش اغه ولې اهمیت رانی کی چې دا خط کیوړي کی چې ماته په 22 کې دا سر خطاب ملاو شو نو چې ریسر پیو شو دا 22 په غزټ کې نو 23 په غزټ کې نو سه اته ورمن سه پتا سو وای چې زه دا کې کیسر اپریدي اغه کوټیشن اوروم نو کوټیشن اهم نه دی تاسو چې ور سره کوم را پکړی واري چې پخپل ویل دي چې زما پیدایش 200 ختم دی مونږ په دې سوال پورته کوم چې هغه دا 200 ختم ولې ویل دي هغه د دې عمر سره نه دی ګورې زما زه په 57 کې پیدا شوم زه په 57 کې پیدا شوم ما سره چې کیسر ناس پاس ته ما تخپل د عمر کاری شوی نو دا 56 شپږ پنځه سمې ټیک کاری دا سره بیا راځو کوي او دا سوال ته کوي چې تا دا غلط ولې خېل دي تا نه غلطي شي وي کدي کې سم مصلحت ته کسي چلو دا 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 تر نه لګ و خبره تر نه راپور پټه لګ متنازعونی خبره دی روسنی پروګرام څه کومه او بیا زه کیسر لرا دوم کیسر تر زه ناس ته ما کراچي کې د بینه شستنه شوې دي تنقیدی شوې دي هغه موږ اورید دي دي هغه بزړي خبره کوم کو تیر پروګرام کې ما د تحقیق په والا خبره کړې و چې قاضي عبدالعلی مسر صاحب بللا تحقیقونه داسې دي چې هغه ټیک نه دي ختلې مغموم صاحب خپل خبره کوي چې نه دا مشران دي دي قدر کول پکار دي زه قدر کوم د ټولو مشرانو په د تحقیق په حوالہ خبره کوم چې د قاضي عبدالعلی مسر کوم تحقیق کړي زما واسطه پیوته ده هغه ټیک نه دي ختلې زه کوم چې هغه به په تحقیق کې به احتیاطي کوله ډیره بیا ته دې به کله کاری خپل پلاس باندې و دغه لیکل دي باغ او بهاري او کتاب لیکل دي هغه کې چار بیت او د دې لاسه کلمي نسخه چې ده دا بیا کاتب نه دي لیکلې دا به کمپیوټر باندې کمپوز شوی نه ده د دې د لاس کوم لیکته د کپوسه کې باندې چاپ کړی دا هغه کې دې کوم چار بیت هغه ست دي هغه د پښتونخوا د شعر هر او بهار نه هغه ست دي کوم چې د ارمنستریټر لیکلو البته خپل پلاس باندې چار بیت نقل کړی ته یوی سفی یوی چاربیته ته وی چې دا د مخمدی دیوانی چاربیته ده مخمدی دیوانی زموږ د ازاري او مازرو په جنو کې او د دې چاربیته ده یو څو مخفص بیا اک چاربیته لیکي او سری دي چې دا د احمد ګل چاربیته ده نو لکه یو احتیاط پې نه کو بل هغه به چې یو تحقیق کې با جبر به کو جبر به دا څه کو لکه د حسین دیوان باری کې لیکي کړه دا د هزاري حسین ملک پوری نه دي دا اصل کې سید حسین دی او په دیوان کې چې کم کم ځای کې سید حسین او مکتا کې راغلو سید حسین سید حسین هغه چې په زه حسین زه حسین بدل کړی دی لکه زه حسین بستا د مخ بازار تعلق کړم نو دا یعنی مطلب دی چې زه سید حسین بستا د مخ بازار تعلق کړم کمی ما تک د زلف خار بندیستا نو دیوان ته چې موږ ګورو نو الته کې په هر مکتا کې زه حسین نه دی چ هغه چې سید حسین په زو حسین بدل کړ سمره فرق دی ما چې د دیوان اولنې سل غزل یو کتلې نو د سلو غزلو په مکتو کې صرف په پینزو کې زو حسین راغل دی نور په پینزه کم سلو مکتو کې حسین راغل دی نو قاضي صاحب هغه دیوان کتلې نو او دا خبره اسی وکړه بل هغه چې دا زمون په ادب کې یو شاعر مشهور دی صوفیا هندو شاعر یو ناتي بي لیکلو نو کای ته لیکلو چې دا دا د مردانو دلته کې چې لیکلو چې دا د تور غرو چې به چې وی دا د سواتو نو ما چې په تاکي کوکو نو پته ولګېدله چې را په بډاګرام کې اوم پرکاش سیکته پلان نکنه دلته آباد دی میډیکل سٹور کې ډیر مشهور شخصیت ته زموږ سره راپته او ما چې هغه نن تاسو کو نه غوي چې زما د نیکرورو خپل نسای په ممبای کې دی انده ټلیفون نمبر دی راپته ورکړو سما چې راپته وکړه نیمچن ډوډی نو نیمچن ډوډی ما ته وی چې او دا سکیا چې کوم زماني کو د دې اصل نوم چې کوم هغه سوخ راجو او مونږه زمونږ نیکونه پټاکوټ کې هزارا کې پاتې کېدل بیا مونږ بډاګرام ترالو چې سول نوم کې دې کې مونږ جاده تو نو واغسل او هغه وی چې زه اوس ممبای کې ځان سره نیمچن ډوډی جې سول وی دي کما ډوډی نه کدی ده او جې سول وی هغه زمونږ وطن چې کوم د بډاګرام اوسه پور ځان سره جې سول وی دي کما یعنی قاضی صاحب چې وی چې سو کیا شاعر چې کوم هغه د مردانو نو هغه غلط چاپ مصادر شو او نن تم سره اوس زمو عمر افتا ده په ممبای کې دي او د سټیج ادا کار دی او میوزیشن دی او ټټېم پیوم دي کی شاعری هم کوي هغه ته شاعر ما یو مضمون هم لیکلو په پښتون د ساده کې چاپ شو او د هغه عنوان په ممبای کې پښتو شاعری نو دا څه بندا سره دی قاضی صاحب چې کوم تا کې ګونه دي هغه ټیک نه دي خطري خو یو خبره مغموم سی بکره وکي هغه به وي چې ما ته کې کشف القبر دي یره په قبرونو کې یو سړی ودرېږي او د قبر نه هغه کشف اخلي دا یو کشف کیږي دا نیکو خلکو ته کیږي دا کرامت دی خو مطلب دا د دلته کې چې کشف چې کوم دی د دې په بنیا تاریخ نه دی کیږي کشف چې کوم دی دا د شهادت او د ګوي په تور باندې نه استعمالېږي دا کشف په بنیا د یو کیس فیصله نشي کېدلی لکه چې دا کشف یو ذاتی غونې یو کرامت دی بس په ځړکی یو خبره ده چې یو سړی وي ماته دا کشف وشو او دا سړی چې کوم دا دې قتل کړو نه نه دا کشف چې دی دا د ګوي د شهادت په تور نه استعمالېږي په دې د کیس فیصله نه کیږي پ پدی بنیاد تاریخ نه لیکل کیږي. نو زه د تاریخ په لحاظ باندې د تحقیق په لحاظ باندې د قاضی صاحب د کشف القبور د نظریه چې کومه ده د ډېرې سختۍ سره مسترد کوم، او بلکې کوم چې د هغې نږدې خلکو هغه ما دا اوریدلی دي چې چا به ورته وایي قاضی صاحب تا د تحقیق کې دا نظریه پیش کړې ده، د دې دلیل څه دی یا ثبوت څه دی؟ هغې به سینه او ډبول به زه ثبوت یم کنه. یعنی تحقیقي او جابر غونې سړی و، عالم سړی و، خو جابر سړی و، او تحقیقي چې کوم هغه د کشف القبور سره د هغې هېڅ تعلق نشته. نو زه به دا وایم ما چې کوم کوم تحقیقونو کې زه راغلی یم قاضی صاحب سره مې واسطه پرېوته ده، هغه تحقیقونه ټیک نه دي ختلي. نو د هغې د علم قدر به کوو، د هغې د کار قدر به کوو، د هغې مشروالۍ قدر به کوو، خو کوم ځای کې چې د هغې تحقیق غلط ثابتېږي نو هغه به و چې قاضی صاحب نه دا غلطي شوې ده. راځم کیسر صاحب له هغې مجموعه زما په مخه ده، او د هغې د مجموعه سل نمونه د عشق نور دي. دای د رحمان بابا دا شعر نه ده، نوم مستعفر دی د رحمان بابا شعر دی چې سل په دارنګ نمونه د عشق نور دي. سل په دارنګ نمونه د عشق نور دي لکه نوم چې د مجنون او د فرهاد دی. اوس په دې یوې مجموعې کې نظمونه چې کوم دي څلور څلوېښت دي، غزلې چې کوم دي هغه شپږلس دي. نو دې نه دا اندازه لګي چې کیسر افریدی چې کوم د هغې طبه چې کومه وه هغه زیاته نظم ته موضوع وه، غزل ته موضوع نه وه. غزل
ژوندی دی، ژوندی دی، وفات ته خیر ته ژوندی دی،
او ژوندی دی، خو طبه چې کومه ده هغه نظم ته موضوع ده، هغه غزل ته موضوع نه ده. ډېر لوست دی، نثر به لیکو، تنقیدی ډېر لیکل دی، څنګه چې پروفیسر عطا الرحمان صاحب وایي په ډېرو خو خو موضوعاتو باندې هغې لیکل دی. ښه مطالبه یې وه او ښه حاصل مطالبه یې پیش کوله، خو لوګانې د هغې په مضامینو کې یوه مسله به چې کومه وه هغه به دا وه چې یو خو به هغې خپله نظریه چې کومه ده هغه باید په هر حال باندې ثابتوله، او په هغې خپل موقف په کلک ولاړو. بله خبره دا وه چې لږه د ابلاغ مسله به وه، چېره دې چې دا دومره لوی مضمون لیکي دې څه ویر غواړي، نو نثر کې لږه د ابلاغ مسله وه، یا په شعوري طور باندې به هغې نثر به چې کوم وه هغه به یې ګران لیکو. په کراچۍ کې یو وخت کې طاهر افریدی صاحب خدای دې وبخښي د ادبي جرګې دغه ټول ملګري وو، طاهر صاحب، کیسر افریدی، ماخام خټک، زرجان خیل، ریاض تسنیم، دی به تنقیدي غونډې کولې میاشتې کې یوه. نو د طاهر صاحب چې کوم خپل دفتر و، د ترانسپورټ چې کوم دفتر و په بولټن مارکیټ کې، په هغې کې به دا غونډې کېدلې. خو په ګرمۍ کې بیا طاهر صاحب دا وایي چې یاره دا یو پارک دی، جهانګیر پارک، نو مونږ به په ګرمۍ کې په مازیګر کې به دلته غونډه کړو، دا ټولو ته لږ نږدې هم دی او سبزهزار هم دی، پکې چای و کاوی والې هم راشي، نو په آزاد ماحول کې به ناست وو. نو په دغه جهانګیر پارک کې به دا غونډې کېدلې د جراثبي د ادبي جرګې. نو په هغې کې به خو چا غزل او افسانه به هم تنقید ته وړاندې کړل، دې نه علاوه کې څوک نوی څوک څه کتاب راغلو نو هغه به هم بس لپاره روان دی. که پښتونخوا نه به څوک شاعر تلو څو ورځو د کراچۍ ده، نو هغې نثر به پکې هم ناسته وشوه. دې نه اهم یو شی پکې بل دا و چې هغې به کله یو موضوع راکړه وی چې په راتلونکي اجلاس کې کې په دې موضوع باندې څوک خبرې کوي، مضمون پی دي کوي، مقاله پی کوي، نو چې هغه په دې باندې یو مضمون مونږ ته واوري یا یو لیکچر مونږ ته راکړي. نو په جهانګیر پارک کې دغه تنقیدي غونډه ونو، په دې کې د کیسر افریدی په غیر زبانی مضمون اورولو، او هغه په شاعرۍ کې ایمیجری یا په شاعرۍ کې د ایمیجری اهمیت، دا ایمیجری چې کوم دا اردو کې ورته یا پښتو کې موږ ورته محاکات ومو، فکر سازی ورته ومو، تمثیل نگاری ورته وو، یعنی په لفظونو کې یو تصویر کشی کول. نو کیسر افریدی خو ښه مطالبه کوله او ښه نتیجې به هغې راوختلې، دا خبره به بیا ښه موقف په ښه بیانو. خو ځینې وخت کې به داسې هغه به خپل په موقف کې به کلک شو، نو په دې مضمون چې ختم کړو، نو په دې کې هغې یو خبره بیا اخر کې د نتیجې په طور وکړه چې امیجری خو دومره اهم د شاعرۍ لپاره، په انګریزي شاعرۍ کې یو، په اردو کې یو، په پښتو کې د تاسو کې اهمیت نور کې چې تمې شاعرۍ کې امیجری نه وینې، دا خو ډېره کمزورې شاعري ده. نو بیا چې په مو خبرې کولې، نو ما کیسر ته دا وایم چې یاره د شاعرۍ ډېرې خوبیانې دي، لفظي او معنوي بل دا خوبیانې دي، په هغې کې امیجری یوه خوبي ده، نو دا ضروری نه چې په کومه شاعرۍ کې د ایمیجری د خوبی ډیره واضح وي او ډیره سرګند وي، نو هغه به ډیره ښکلې شاعري وي، او کنه ایمیجری پکې نه وي نو هغه به ښکلې شاعري نه وي. هغه کې ایمیجری نشته خو هغه کې به سل نورې خوبیانې ډیرې سرګندې وي. نو بس پکې دو هلته کې بازادانه بس پکې دو. نو کیسر افریدی بیا هم مختلف موقف باندې کلکو، زه بیا هم مختلف موقف کلکومه، نورو کسانو پی هم باس وکړو. نو مدلل باس پی کولی شو، مدلل باس پی کوو، علمی باس پی کوو، خو بالآخر هغه به خپلې په خبرې ولاړو، خپل په موقف هغه کلک ولاړو چې نه ما چې دا څه ووی نو دغسې ده. په دې حوالې باندې به په تنقیدي مباحثو کې به هغې کې به لچ خپل کم و او خپل په موقف به ودرېدل به یې لږ زیات و. د هغې شاعري چې کومه ده هغې په دې کتاب باندې محب وزیر یو لیک کړی دی، هغه لیک هغې یو خبره کړې ده زه هغه راخلم. هغې نه د کیسر افریدی د شاعرۍ چې کوم هغه رنګ دی، کوم چې انداز دی، کوم چې د هغې موضوعات دي، کوم چې د هغې اسلوب دی، هغه ترې واضح کېږي. محب وزیر وایي چې دغه شاعر د کام په سادګۍ، فقیرۍ او کلندرۍ تفاخر نه دی کړی. دغه شاعر د جذب او جنون کیسې نه دی ویلي، او دغه شاعر په جنگي صلاحیتونو، تورزنۍ او په بې ځایه بادرۍ یا تکړهتوب سینه نه ده ډبولی، بلکې دغه شاعر د کام په دغه رویو په برچ برچ جړلی دی، او د دې په ځای د عقل، دانش او په علمي بنیادونو خبره کړده. لکه دې چې وایي چې د کام په سادګۍ، فقیرۍ، کلندرۍ، جذب، جنون په دې خبره نه ده کړې، نو ده هم دغسې چې د هغې په شاعرۍ کې چې کوم یو داخلي جذب دی، یو جنون دی، یو درد دی، یو عشق دی، یو مینه ده، یو روحاني کرب دی، نو هغې 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 په ځای هغې په ځای پکې هغه پکې کم دی، د جذبې شدت دی، او جدید انداز کې غزل ویل دی، الفاظ هم جدید دي، فکر هم جدید دی، ڈکشن هم جدید دی. چېرته مې یو ځل د یو نقاد مضمون مې لوستو، هغې وایي چې کیسر افریدی چې دی نو د دې په شاعرۍ کې د اردو لفظونه زیات دي. بیا په جواب کې کیسر افریدی د هغه شاعر په شاعرۍ کې ډېر لفظونه وکړ چې تا هم د اردو د لفظونه استعمال کړي. اردو د الفاظو خبره داسې ده چې یو خو د اردو لفظ داسې استعمال شي چې یا په غزل کې یا په نظم کې داسې اوپر غونې ښکاري، او هغه د هغه ژبې چې کوم مزاج دی هغې ته برابر نه ښکاري.
بالکل.
نو هغه لږ داسې بې خونده پیدا کوي. ولې د کیسر په لفظ باندې ګرف دومره مضبوط دی، په ژبې باندې دومره مهارت دی، کاغه کته د فارسی لفظ استعمال کړ دی، عربی یا د اردو، نو هغه اوپر اوپر دی هغې په غزل کې هېڅ ځای کې نه ښکاري. او بل چې چا ته د اعتراض کړو نو هغه هم لکه ما ته خو پر اعتراض ښکارېدو، هغه دومره نقاد نه دی، قادر شاه صادق ما ته داسې یادېږي چې دا مضمون هغې لیکلو. نو د اردو والا خبره چې دغه زه نه منم چې د کیسر په شاعرۍ کې اردو الفاظ داسې دي چې هغې نه مونږ ته د اردو بوی را ځي، اردو ذائقه ترنه محسوسېږي، یا هغه مونږ ته په غزل کې اوپر اوپر ښکاري، نه، چې کوم لفظ باندې داسې څه نظر ټیکاویږي یا محسوسېږي دي، نو هغه د هغې په غزل کې یو نویوالی پیدا کوي، د هغې په غزل کې یو خوند پیدا کوي. د جدید لهجې شاعر دی، خو څنګه چې محب وزیر ویلي دي چې دا هغه چې ورته سادګي ویل دي، او هغه چې ورته کلندري ویل دي، هغه چې ورته جذب او جنون ویل دي، دا ټول به مونږ په داسې به راغونکو چې دا زمونږ چې کوم کلاسیکي انداز دی د شاعرۍ، یا زمونږ د غزل چې یو خاص مزاج دی، نو د محب وزیر مطلب دا و چې دا شاعري د هغې مزاج نه ده، بلکې دا د جدید انداز ده. زه ذاتي طور باندې د شاعرۍ جدت چې کوم دی هغه زه خوښومه، زه هغې نه خوند اخلمه، هغې کې لفظونه نوي دي، په هغې کې ردیفونه نوي، په هغې کې خبره په یو نوي انداز کې شوي، خو دا جذب او جنون او روحانیت او درد او عشق او دا چې کوم یو ماحول په غزل کې دی، دا ضروري ځکه دی چې دنه بغیر بیا غزل چې کوم دی هغه نظم ته داسې نږدې نږدې ښکاره شي. بیا کیسر افریدی چې کوم دی دی یقینا کې د شک شوبې خبرې نشته چې شانت به خطر کی پسند دی خطر کی پسند نه فکر لرو د دې غزلې چې کوم دی هغه اثر مانی دی د دورانه قصیده پکې د وخت اډمی پکې بیان کړی دی سماجی طنز او تنقید دی پکې دا مقصدیت خو پکې ډیر دی کو د غزل چې کوم خپل یو خوګواله دی او د کوم باره کې د کوم زما باره کې دا ویلې شي سو ویلې شي چې دې روایت پسند ده دې د زوړ انداز غزل خو هي دې ځکه د کې طرف دی نه جدید غزل چې دې پاک قبره کې نه زو د جدید شاعری خو خو ما په خپل اون جدید شعر ویمه خو زو د کلاسیکی انداز او د جدید انداز په مسکه چې کوم یو تړون دی کوم چې رشتہ ده او بتدریج چې جدته کوم څه دی بتدریج ضرور زه دغه حمایت کوم خو البته د مقصدیت په حواله د مضمون په حواله د فکر په حواله کیسر چې کوم دی هغه یو مفکر غو نه شاعر دی دغه په مضمونو کې په غزلو کې هم دا سی یو شوخی چې کوم ده هغه کوم ده او سمجیدګی زیاته ده هغه کې د نیمه او آزاد خبره چې کوم ده د جذب او د جنون کیفیت چې هغه کم دی او د غور فکر او د فلسفي کیفیت پکې زیات دی یو غزل به وړاندې کوم لختل زان په سفر یم د ځان په لوري لختل زان په سفر یم د ځان په دوري ل بیابان ایم روان د بیابان په لوري
ډیر ښه
او دا خلق
ډیر ښه شعر دی ډاکټر
لختل زان په سفر یم د ځان په لوري ل بیابان ایم روان د بیابان
په لوري بالکل
او دا خلق هیستر رانګانو په مطلب نه رسی دا خلق هیستر رانګانو په مطلب نه رسی پلاس کی بلی دیوی موړه د طوفان په لوري او زړونه مو چرته پاتې پل مو په کم ځای کې پروت دی زړونه مو چرته پاتې پل مو په کم ځای کې پروت دی د خپل ارمان په لور نتلی شو د دوران په لوري د خپل ارمان په لور نتلی شو د دوران په لوري اوس خو ناشونې ده که ګرد هم په لاس و راشي اوس خو ناشونې ده که ګرد هم په لاس و راشي دا چې بې وخته وهو منډې ده کاروان په لوري او دا هغه سترګې دي دا هغه سترګې دي چې اور به یې له ځانه شیندو دا هغه سترګې دي چې اور به یې له ځانه شیندو اوس په کتو کتو ړندېږي د باران په لوري کیسره لا خو محشرونه سر ډیر پرته دي یاران دي اوس مې کوي زور ده صاحبان پلوري نو زیات کوم دي د هغه غزل کې هم خپل د وخت سماجی او سیاسي او معاشي مسلې چې کوي دي
ډاکټر صاحب تاسو خبرو کو دا ډیر اهمه خبره ده زه سوچ کوم چې بده باندې دا د خبره مخکې بوځو ځکه چې موږ سره وخت بالکل نشته ډاکټر صاحب له بمرزو او تاسو د ایمیجری د خبرو کړهو په دې کې زه یو خبره کوم چ لفظونه چې دي کنه لفظونه الله معنی وروړي چې دا ایمیج جوړ کړي دا غوړیات ساته چې ایمیج یې نه جوړ کړي نو لفظ معنی نه وروړي زمما مشوم لور دا منه د غبی خان کتاب واغشته او لک یو یو چې یو ګډ سټډي کنه مال واپس رانه وتا ماتوی بابا وې دا بابا خو په لفظونو تشورونه جوړي ورغه مشوم اما شوم د غبی خان هغه اغه پیغام چې دی اغه غیته راغه د زسر د خبر کوم لکه زره ته په دې باندې یو ډیر ساده یو مثال در کوم چې یو سړی ته چاویل وی ګنده هغه نارمل واغښت چې زمړه خو بس ګنده وي سبینو یو کال پس هغه ګنده ولیدو تصویر جوړ شو چې جوړ شي یو کال پس ورپسې جګړه راغی تم ته تیر شي کال ګنده ویلو دا اغه لفظ کې اغه تصویر نو اغه ایمیج دا غیر ډیر اهمیت او زمما په خاطر چې د قصره فریدی سیب دا کوم خبره کړی دا د دې خبر په دې حواله باندې کړی چې غنغه دا داسې د ایمیج خبره نه کړي بلکې دا لفظونه چې کومه ایمیج جوړيږي آی مې بی رونګ چې کوم لغه جوړيږي نو دا هغه خبره راکړل که زه غری خان چې په خپل زګورم نو ما ته داسې ښکاری چې یو پینټر لګیا دی او په لفظونو ته سرونه جوړي ذاتی تور ما ته داسې ښکاری حالانکه ګوره دا زما مشوم لور ما ته وې کنه نو دا خبره داسې نه چې دا په دې باندې ډیر بس کې نشي خو دا وخت د دې نه دی بیا هم په دې باندې به خیر کدا سې وخره ته ملو چې ځکه چې وخت زموږ تر بالکل کم دی ډیر ډیر مهرباني ډاکټر صاحب تاسو ډیر ډیر مننه
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده
زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
موږ زو خپل بل محترم درون خو ډاکټر احمد محمود صاحب له او دا غینه لګ نظر خلو چې غیر سرسله نظر شرکی ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې په خیر علی وو
په خیر اوسه ټکر سره ډېر مهرباني
ډاکټر صاحب ډېر مزیدار خبره د ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب د تورمانه تاسو ډېر ځخن او مزیدار مجلس روان دی ډېر خوږی خبرې دي ډېر مختلف موضوعات پکې اباس کېږي په موضوعاتو سره نظر برا سره شریکوي
ډېر مهرباني نو اصل کې یو خدا دا عمر خبر را کنه جی نو کده مونږ 42 حساب کړو دې بیا دې اتیاو کالو او جوړی کی کنه
اها
اتیاو کالو سره هغه ډېر بډا وی کنه او کسر خو ځوان دې ما خیر اوس اوس دې دې خو ځوان دې او چې بهر نو ته ګورې نو لکه ته دومره بده سره نه ښکاری کنه نو څنګه چې ګو هر څه وی چې زمام زوره دې بس دې زمام زوره دې لکه چې ماته ځان نه کښ ښکاری کنه او دا ذکر اچھے چکم مکتب دے ادبی مکتب دے یا شاعرانہ مکتب دے یا فکری مکتب دے دا واقعی چے دا یو ډیر منفرد شہر ہے کم خلق چی پکر اچھے کہ پاتشوی دی نمام مکہ دا خبر کروی چال تک ددی ناس تپاس چکم دے دو اردو لکن کو سردہ نو اگر دی اردو لکن کو اثرات خامخاک کدی غواړي کنه غواړي خو په غیر شعوري تور د دې په لیک باندې د دې په شهره باندې هغه اثرات ضرور کیږي
بالکل
نو سمرا چې د کراچي مکتبی فکر شاعران دي لکه ریاض تسنیم ته شولو دا کیسر افریده شولو ممتاز رغبه شو
ماخم
پتر گوهر اسماعیل گوهر شولو محب شولو د دې فکر کې لګ ډېر فرق شته لکه د زمونږ د دې سیمې چې کوم شاعران دي د کراچي شاعران د دې په فکر کې لګ جدت هم ده لکه شاعري ډېر جدت طرف ته بولی ده کنه بلکې ټول فکر جدید ده نو دا جدت چې کوم ده د دې په شاعري کې د اردو لیکونکو طرف ته راغله ده او دا پکې یو ده او بل خبر دا ده چې زه اکثر دا خبره کوم چې زمونږ کوم پښتو لیکونکو دي دا غي ته په پښتنو موضوعات باندې لیکل پکار دي کنه چې کوم د اردو کم موضوعات چې زمونږ د اردو ادا شریک دي نو په هغه شریکو موضوعات باندې لیکل نه دي پکار هغه وجه دا چې موږ ته خپل پښتو ادب کې په دې دایره کې موږ ته ډېر زیات کار پکار دی کنه ما چې د کیسر افریدی څومره دغه کتلې دي شعرونه مې کتلې یا د مقالې مې کتلې یا سریزې مې کتلې ځکه چې په مختلفو کتابونو باندې سریزې هم لیکلې دي نو په هغه کې چې کوم ده لکه ده داسې پوس کوي کنه چې لکه کم موضوعات چې د اردو د شاعرۍ موضوعات دي یا د کم په نثر کې چې کم موضوعات اردو لیکونکي دي نو هغه موضوعات د لکه بیانول غواړي کنه نو زما دا خیال دی کدي شي په دې خبره کې غلط ما خو زما دا خیال دی چې موږ ته په دې خپل پښتو لیټریچر کې یا دومره کار پاتې دی کنه چې لکه دا چې موږ پوره کوو پوره کوو او هغه نه پس ته خیر دی که بیا موږ دغه چې کم قومي موضوعات دي یا بین الاقوامي موضوعات دي اګه ته تل پکار دی اګه نه انکار پکار نه ده خو لکه دا چې زمون په خپل ادب کې ډېر زیات کار پاتې دي نو پکار دی چې زمون چې دا کم خلکون کې دي چې دی خپل پښتو ادب ته رجوع کې او ډېر کار چکم ده دلته کې اګه چکم ده اردو والا خو لګیا دی اګه کار کې نو چې کم یو موضوع دی اردو دی لیکون کې موضوع ده نو پای باندې موږ لیکل ولې
وکړو
اخو اګه ورته لګیا دی اګه پکې کار موږ به په اردو کې ګورو خبره ده کنه
بالکل
نو لکدار چې موږ تخپل موضوعات کوم دي تاکل پکار دي خپل موضوعات موږ تلیکل پکار دي نو دغه ذکر اچي چې کوم لیکون کې دي زیات چې کوم دي نو دغه موضوعات باندې لیکل کړي چې کوم ور باندې اردو والا لیکل کوي بل وافو لګ دے خدا دې دغه والا چې کوم عبد العلی ما سر سے والا خبر را په دې باندې اوس نن سبا زموږ یو ملګری پیج دی نیم په ډیفنس شوی کنه دغه په دې یونیورسيټي کې رېجستره ده هغه باندې پی ایچ ڈی وکړه په دغه باندې نو زما خیال ده چې زمونږ په پښتو لیکونکو کې په محققینو کې د عبدالعلی مسر صاحب نه زیات فکر چانه وکړه هغه څه چې اوس کم ناچاپ شوی نه پاتې دي کنه نو هغه باندې یو بلا یو ماتا دغه وی دا چاور باندې پیج دی کړی یاره نو مې نه یو و چې یاره پینځه شل پینځه ویش کتابونه تر اوسه جوړی کی غټ غټ چې څوک چاپ کوي کنه هغه زمونو مسو سره ای دی کنه دا ډېر زیات دي سیار نو وی سو ډېر زیات لکه دا چې لیکلی کولو او تر څو پرې چې اقبال خان او د اسماعیل ګوهر څخه خبر ده چې تاکي کې کمزور دي نو زه سره دفاع کوم لکه دا چې دومره لیکل چې څوک کی په زرګونو صفی ولي کې نه کوي خامخا پای کې به غلطه وکړي او نغې نه ځین کار نه کوم خدا دې چې ډېر لوی محقق ته او ډېر زیات لیکل کړي دي خا بل خبر دا چې دا کیسر افریدی صاحب چې کوم دی نو دا تقریبا د طاهر افریدی کلیوال دی کنه دا دی د ایف آر پشاور اوسیدونکي دي لکه دا چې کوم دی کنه طاهر افریدی صاحب چې کوم دی نو دا پاسنو دی او دی د بوډه دی کنه نو دا جناکوډ او شرکیرا پستونې پاسنی نو دا چې کوم دی دا زموږ د خټکنامې سره په برید باندې دي یو یو دغه چې کوم دی یعنی زموږ د ټولو خټکنامو چې کوم بیا خوړه نظام پور نو د خوړې نظام پور سره هم په برید دی زموږ د خټکنامې سره هم په برید دی بیا دې ته یو دا اجازه حاصل دی دی علاقې ته چې خوشحال بابا د ژوند اخري عمر چې کوم دی عدل ته تیر کړ په جناکوډ کې او وفات شوی هم دلته نو لکه دا دی چې دا د دغه ځای خلک چې کوم دی دا سنخیل افریدی دی نو سنخیل افریدی خو هسې زموږ دغه دی د خټکو تربران دی خو بیا دا افریدی چې کوم دی سنخیل دا خو زموږ سره چې کوم دی پار لحاظ باندې نږدې دی نو کیسر افریدی چې کوم دی لکه څنګه چې ګوهر صاحب ور باندې دی د کار خبرې وکړې او دی اوس نږدې پاتې شوی په کراچۍ کې نو د ده چې کوم لیکل دي نو هغه لکه دا ترقی پسندی چې وته وی کنه او دې ترقی پسند شهرانو کې دا یو ټیک ته ډېر لوی لوی لیکل کې پیدا کړی خو په دې کې دا یو خامیده چې د دې په شهرې کې لکه خشک
زهره خبره ده چې روحانيت
خشک زګه وی چې لکه څنګه چې او کنه خوش بازی چې دی لکه پخپل لاګو هر څه چې ته اشاره وکړو د محب وزیر هغه لیکلو ته اشاره وکړو چې په دې کې جذب او جنون دا کسی په کینې نه پکې شاعر کې چې ارمان دی وی جذب جنون په کینې وی فقیری په کینې وی ارمان په کینې وی رومان په کینې وی نو هغه شاعری چې کوم دی اپ لوستون کې باندې اثر نه کوي ٹھیک دی په دې کې بدجوی معلومات په کې وی او معلومات په ساينس کې هم وی معلومات په ساينس کې هم وی معلومات په تاریخ کې هم وی معلومات په معاشرتی علوم کې هم وی په هرڅه کې معلومات نه صرف معلومات نه وی په کار شاعری خو چې کوم ده شاعری خو د دغه شینون په ذات کې یو شی دی یعنی یو طرف ته ساينس دی او بل طرف ته شاعری ده نو د شاعری جبا د شاعری جبا
په پولیس کې د کم چې مومنت شروع شو د رومانټیسیزم د پوزیشن
شو هم په دې خو زدا وایم چې شاعری چې کوم دی اپ لوستون کې باندې د یاغې اثر پکار دی په لوستون کې چې کوم اثر او کې هغه وخت کې نو هغه چې کوم دی هغه اثر اوس هغه دروغ دی هغه اثر کرشته دی دا ان وی د نو فکر پکار دی چې په کم وخت کې چې دغه شاعری اثر کوي په لوستون کې باندې نو په دغه وخت کې چې دغه اثر د دروغ نه پیدا شوی کوم رښتیا نه پیدا شوی دی په هغه باندې بس نه پکار بس په دې پکار دی چې اثر یې کړی دی کنه یې کړی اوس د خټک صاحب چې کوم شعر دی دی اجمل خټک تاسو دی هغه ټول شاعرانو یادوم خو زه بیا خاص خټک صاحب ذکر یاد شو چې هغه په شاعرۍ کې جذبه او دغه کسی پیسي او دغه جنون او دغه جذب دا په کې ډېر زیات دی کنه نو هغه زیات اثر کوي کنه یو ترقی پسند شاعر چې کوم نه لفظونو راغونډي او هغه ته ډېر یو ترتیب ور کوي او بیا بیان یې هغه زیات اثر کوي هغه اثر نه کوي اثر خدا دی چې لکه دا دې چې دا سه جذباتي انداز اختیار کړي چې هغه په لوستون کې باندې اثر وکړي نو هغه اثرات چې کوم دي په تر کې پسند شاعرۍ کې نشتا او دغه شاعرۍ چې کوم دي یو ډېر خامي ده بل چې کوم څنګه غوهر صاحب وي د کیسر افریدی چې ما کم شېونه کتلې دي کم سری زیمې کتلې یا څه مقالې کتلې دي نو لکه دا دې چې ابلاغ پکې د ابلاغ مسله پکې شته یعنی مطلب دا دی چې د خپل خبره چې کوم ده اوریدونکو ته یا کتون کې چې کوم دی نه مطلب دی چې دا سه پاسانه باندې نه پېښولې او نو ابلاغ چې کوم دی د ابلاغ مسله په کیسه نه نور چې کوم دی کسړې و ته وګوري کنه نو دا د پخپل سمي باندې سکرې کنه یعنی د کلی وطن نه لار دی او بیا چې کوم دی
ډاکټر صاحب تعلیم ډېر اهمیت لري تعلیم هم ډېر اهمیت لري کنه
او تعلیم اهمیت لري خو لکه دا چې د خدا شه اپریشیټ کول پکار دي چې دا د ادم تعلیم باوجود یعنی مطلب چې تعلیم په سکول یې
پکار خبره کې
نه کړې
بالکل
او ویمه کنه
بالکل
او د هغه باوجود چې کوم دی د دومره مطالعه کړی دا او د دومره ځان پوی کړی وې چې سړی چې د شاعری ګوري یا د نثر ګوري نو دا نه وي چې کنه زه د یو غیر تعلیم یافته شاعر کلام ګورم بلکې د د کلام په دغه کې چې کومه پرانا کې د د لیکلو پرانا کې یعنی لستون کې دا محسوسې چې زه یو ډېر تعلیم یافته یو ډېر عالم یو ډېر دانشور سړی چې کوم دی هغه لیکل ګورم نو دغه دغه شی چې کوم دی دای ته ډېر په درنه سترګ کتل پکار دي ډېر په درنه نظر ورته کتل پکار دي چې د چې کوم دی سره دې چې دی خو یو مزدور کار یو مزدور کار سره دې کنه
کمال کړي کمال ډاکټر صاحب
او یو مزدور کار سره او بیا چې کوم دی د بچو د پاره د رزق پیدا کول سره سره چې کوم دی هغه خپل ادب ته دومره توجه کوي او پکې دومره نوم پیدا کوي او دومره لوی پکې دی نو دا چې کوم دی ډېر د کمال خبره ده دا دغه چې کوم دی دا کوشش او دا جدوجہد دا چې کوم دی دا ډېر اپریشیټ کول پکار دي او بیا هم دا وایم چې کم چې زموږ خپل پښتو ادب دی خصوصا زموږ چې کوم کلاسیکي ادب دی زموږ په کلاسیکي ادب کې یا دومره کار پاتې دی پکار دی زه اکثر ما خبره کوم کې شران ته چې موږ چې خپل دا کلاسیکي ادب راوسپړو او ځکه چې په هغه یا موږ اسپټ دی نه دی په هغه باندې یا موږ ډېر کار پاتې دی کنه
ډېر کار پاتې دی
او ډېر کار پاتې دی کنه نو چې هغه راوسپړو او بیا هغه موږ یعنی موږ په دې باندې دغه شو مطمئن شو چې را موږ ته اوس بس د کلاسیکي ادب کار موږ خلاص کړی دی هغه کې چې کومې پیچیدګۍ وي هغه کې چې کوم یعنی کم شیونه چې کوم راسپړل پکارو هغه بس پوره شو بیا که موږ په دې نورو موضوعاتو باندې نکل کوو نو ٹھیک دی دا به اکثر به تقریم صاحب دا خبره کوله چې موږ لا په خپل ادب باندې تنقید نه شروع کړي نو چې په خپل ادب چې په خپل ادب باندې موږ تنقید شروع کړو د خپل ادب چې کوم دی موږ راوس پړو نو دا ډېر غوره کار دی په نسبت هغه کار چې موږ نور چې کوم قومي موضوعات یا بین الاقوامي موضوعات په هغه نکل پکار دي ٹھیک دی خو لکه دا چې بیا څه
دلته به زموږ لیکوالو لګي نو دی به خپل سوسایټي کې د پوسټ ماډرنزم خبرې کوي یلا که تخول دا قابلیت نه نوته نو ته د
څه دغه وایم کنه زه ته کوم څه بم دا خبره کوم زه دغه خبره کوم چې دا ماډرنزم یا پوسټ ماډرنزم آباد جدیدیت او غیره 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 دا زمونږ د حکم کشران ملګری دي دیو شروع دي بلا کتابونه پکې ولیکل په دغه موضوعات باندې بیا ما ورته ما چې ګور راځل ته ټیک ته دین انکار نه کو ټیک ته دای باندې لیکل پکار دي خو زمونږ ته په خپل ادب کې ډېر کار پاتې دی
بالکل
نو لکدا دا چې حالانکه وو څخه کشران پیدا شوی تعلیم یافته او د هغه چې کوم به ډېر ښه نظر دی نو لکدا دا چې د کراچۍ چې کوم مکتب فکر دی نو د چې کوم شاعران پیدا کړی دي کوم ادیبان پیدا کړی دي نو دا چې کوم دی دا یو ځان ته منفرد مکتب فکر دی او کیسر افریدی چې کوم دی د دغه مکتب فکر یو نمائنده لیکونکی دی نو مونږ چې کوم دی د کیسر د دغه جدوجہد کوم چې د کوششونه کړي دي کوم چې د خواري او محنت کړي وي د خپل بال بچ د پاره د رزق پیدا کولو سره سره چې کوم په ادب کې دغه کړي ما اوس ما د یو څو سریزې کتلې وي د څوک افریده شاعر دی هغه باندې نو د دوی واري ما سریزو کته خو څو شیونو ته چې کوم دی نو اوسه فکر نکولو خو پوره وته ورسېدم نه چې د څه ویل غواړي کنه نو لکه دا چې کدا خامی تنو بس خامی خو نه راځي ته مونږ خامی نه شو ویلې او دا یو دا دې چې یو طرز ادا ده کنه مطلب دې یو انداز ده کنه
او یو بھان پیدا شي کنه یو بھان پیدا شي نو کوم څه
او واو واو
کو نه داسې پکاري چې هغه د سړي په ډایرکټ د سړي په ځین باندې ولګي چې پای څه مشکلات نه کنه چې خلک په پوهې شي او دا هم دې
زه دغه وایم کنه
او
نو لکه دا چې کدا خامی ته نوځي نو د ډېر خلکو کې ده او بل دا چې زمونږ بدکسپتی دا ته کسې چې مونږ د یو بل لاړو خبر نه یو کنه یو بل په یو خار کې په یو خارون په یو خار کې اوسې کو دی یو بل خبر نو ځکه چې زموږ د رویزه کې دوه چې کوم دی نو ذریعے دا سے ڈیرے کم دی کہ اس دا چکم عطا رحمان سے دا کتابونو دا ذکر رکرو نو ذات رشتہ میں چھ ماتا دا کتابونو پتہ نوا چھتا یونی مو پکی کتے لیوی لکہ ماتا پتہ نوا کہ نو
راغونډې دونو زینشتا راغونډې دونو زینشتا چې دا زموږ د لیکوالان زموږ د محققین زموږ د مشرات د فکر راغونډ شي او دا
پکې اوس دا مصر د یو څو شهرونو سره دی دا
ربانیو کې
زه تاسو ته وایم چې هغه سره د خپل ارمان په وینو رنگ وختو هغه سره د خپل ارمان په وینو رنگ وختو تا چې ګمان پر د بادشاہ کوو ملنګ
وختو
هغه سره د خپل ارمان په وینو رنگ وختو تا چې ګمان پر د بادشاہ کوو ملنګ وختو او زما د هر لارې سر ته یو ازغه ولاړ دی زما د هر لارې سر ته یو ازغه ولاړ دی زما د هر لارې مینس کې یو ګړنګ وختو
ډیر خیاره
اون ګوره کنه دیکې یو یو دغه څه ده کنه یو میسج یو پیغام پکې څه ده کنه
بالکل
زما د هر لارې سر ته یو ازغه ولاړ دی زما د هر لارې مینس کې یو ګړنګ وختو او څوک به دچا د مغل والی خلاف ننګ وغواړي څوک به دا څه کوشن مارک ته څوک به دچا د مغل والی خلاف ننګ وغواړي دلته هو هر یو سیره سیوره د اورنګ وختو
وا 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 وا
اورنګ دې بلنګری دی کنه مغول یادی څوک به چا د مغول والی خلاف ننګ غواړي دلته هو هر یو سیوره د اورنګ وختو نو مطلب دا چې د ګورا د فکر چې کوم ده
بالکل
د فکر کې لکه کم چې مزاحمتی شاعری وته مونږ یو کنه مزاحمتی ادب چوت ہوئی
ہاں
ادب دے شہر ایک موجود دے او دا مزاحمتی فکر چکم دے نو دا اسے نہ پیدا کی دا چ سڑے پورا مطالعہ او کی او پورا دا خپل مشران شاعران دا ټول اول ولی ارس اول ولی خپل تاریخ اول ولی دے تاریخ نہ اگا یہ ان پیجر او باسی او اگل پیجر چکم دے بیا خپل شہر کے بیان ہی نو کم شاعران نے چ لک دے وقت پر نہ بس باندے لا سیکھ وی نو اگی دیر پختر کے بیان کی او کم چې کم شاعرانو په فکر باندې چې نور قسم تاثرات وشي ناغي هم دا نظریه بیان کی خو لکه هغه سي بیان نکري شي لکه څنګه چې بیان ور پکار وي نو لکه دا چې زبیا دا خبره کوم چې د کیسر افریدی دا فکر چې کوم ده دا نظریه چې کوم ده موږ دې ده قدر کوو بیا یو واره دا خبره کوو چې لګ حمزه سے وی کنه چې حمزه کا هر سو آئینه د لطافت وی غزل حمزه کا هر تو آئینہ د لطافت وی غزل صاحب جو هر د سخن داوی چې صادق رجبا
ډیر ښه
صادق ول پکار دی چې دا زموږ دا پیغام چې کوم دی دا زموږ رسوم کو ته په ټیک تر کې باندې
بالکل ډیر مهرباني ډاکټر صاحب تاسو ډیر مننه ډیر د خوان د دریوانو مېمانو د پروفیسور عطا رحمان تاسو د موږ د درن خو محترم ډاکټر اسماعیل گوهر صاحب درن خو ډاکټر یار احمد مغبوب صاحب ډیر د خوان د مزي خبرې تاسو اورئ دي زموږ د پروګرام وخت بالکل ختم دی مالا او زما پروډوسر نه هیڅ دی بل اجازه ترکه په لوي لمس پارو او خو ژوند کوو